سلام دې ازادي رادیو د خبرونه تخراغلست قدر من اوریدونکو په دې او ساته خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارس اونیس بحث خبريږي خو لمړی په مکرې خبرونو ته په بدخشان او تخار ولایتونو کې د طالبانو سیمایي چارواکي په ورسته یو ترافیکی پیښو کې شاوخوا شلو کسانو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو خبر ورکوي. د تخار امنیه قمندانۍ نن په یو بیان کې وویل چې د دې ولایت په بهرک ولسوالۍ کې سهار وختي په یوه ترافیکي پیښه کې درې کسان مړه او شپږ تنه نور ټپیان شول. همداراز باختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي د بدخشان د سیمه ییزو چارواکو له قوله خبر ورکوي چې وایي د دې ولایت په یفتل ولسوالۍ کې تېره شپه په یوه ترافیکي پیښه کې څلور تنه مړه او اووه تنه نور ټپیان شوي دي. که څه هم د دې پیښو علت نه دی معلوم، خو د سړکونو خرابي، د چلوونکو بې احتیاطي او د ترافیکي اصولو نه رعایت په افغانستان کې د ترافیکي پیښو چې هر کال سلګونه کسان پکې مړه او ټپیان کیږي اصلي علتونه ګڼل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې د ورځې څلورویشت میندې او یو سلو اووه شپېته ماشومان د امیندوارۍ او زیګون اړوند د مخنیوي وړ ناروغیو له کبله مري. WHO پرون په یو راپور کې خبرداری ورکړ چې که کافي بودیجه ترلاسه نه کړي ښایي د مړینو شمیر لا زیات شي. دا سازمان وایي د روغتیایي جدي پیښو پر وړاندې د مقابلې لپاره نورو درې سوه دوه پنځوس میلیون ډالرو ته اړتیا لري. WHO زیاتوي چې تیر میلادي کال د بودیجې د ډیر کموالي له وجې په افغانستان کې ټول ټال څلور سوه اتویشت ثابت او ګرځنده روغتیایي مرکزونه تړل شوي او سږکال هم په دې هیواد کې درې سوه لس روغتیایي مرکزونه له مالي ستونزو سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د میلادي کال په تیرو دوو میاشتو کې د کانګو د ناروغۍ د مثبتو پیښو د زیاتېدو خبر ورکوي. د دې وزارت ویان شرافت زمان نن په یو پیغام کې وویل د روان کال له پیله په ټول افغانستان کې د دې ناروغۍ دوه سوه درې مثبتې پیښې ثبت شوي او له کبله یې تر اوسه شپږ ناروغان مړه شوي. د هغه په وینا دا ناروغي معمولا د هوا له تودېدو سره زیاتېږي. ښاغلی زمان خبرداری ورکوي چې خلک دې په تېره د اختر په ورځو کې چې د قربانۍ لپاره له حیواناتو سره تماس زیاتېږي له احتیاط څخه کار واخلي او روغتیایي سپارښتنې دې په پام کې ونیسي. کانګو یوه وایروسي ناروغي ده چې له څارویو څخه انسانانو ته د وینې له لارې سرایت کوي. په پام کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن مصر او اسرائیلو ته ولاړ شي. بلینکن به قاهرې ته په سفر کې د دې هیواد له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره وګوري او بیا به اسرائیلو ته ولاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بیان له مخې بلینکن به د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او له دفاع وزیر یواف ګالان سره وګوري. بلینکن به د دې سفر په ترڅ کې روانه اونۍ اردن او قطر ته هم ولاړ شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د می په یو دیرشمه په غزه کې د اوربان لپاره یوه طرحه اعلان کړه چې په دریو پړاوونو کې به عملي شي. دا کتنه په داسې حساس وخت کې ترسره کیږي چې واشنگټن پر حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني او همداراز پر اسرائیلو فشار زیات کړی څو په غزه کې اوربان ته غاړه کیږدي. او د سویس ولسمشره ویولا امهرد وایي چې د روانې اونۍ په پیل کې د اوکراین د سولې په سرمشریزه کې به نوي هیوادونه او نړیوالې موسسې ګډون وکړي. میرمن امهرد نن د سویس په برن ښار کې وویل چې د غونډې ګډونوال به چې نیمایي د دولتونو او حکومتونو مشران دي هڅه وکړي چې په اوکراین کې د څه باندې دوه کلنې جګړې د پای ته رسولو لارې چارې عمومي. د اوکراین د سولې سرمشریزه داسې مهال جوړېدونکې ده چې په اوکراین کې جګړو زور اخیستی. مسکو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې او اوکراین وایي چې د مسکو حضور به یوازې دا غونډه اخلال کړي او د پرمختګ پر وړاندې به یې خنډونه رامنځته کړي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې هر ورځ لسګونه میندې او ماشومان د امیندوارۍ او زیګون اړوند د مخنیوي وړ ناروغیو له کبله مري.
چې څو کور کې دوه لورانې پیدا شوې چې بیا څو د هسپتاله پورې رسېدلې مسینه یې ضایع کړې وه بس هملته مړه شوه په تخت باندې.
د مخنیوي وړ ناروغۍ کومې دي او څنګه یې مخه نیول کیدای شي؟ د موضوع به په یوه مرکه کې وشاربو. یو شمیر مرستندوی ټولنې وایي چې په وروستیو سیلابونو کې د افغانستان لسګونه ښوونځي ویجاړ شوي دي.
خلک او ماشومان له بيدرسي او له غونه ډیر کړيږي او د خلکو امید او خواهش دا ده چې دوی تبر تخپل مکتبونه فعال شي یا د مکتبو لپاره خیمه ورته جوړ شي.
په نړیوالو مسایلو کې به منځني ختیځ ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه نور جزئیات درکړو. په دوهمه نیمایي کې په 25 دقیقې پروګرام کې د طالبانو له حکومت سره د سیمې د هیوادونو پر اړیکو او تعامل بحث کوو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لومړی موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې مهم واوریدل، د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې لسګونه میندې او ماشومان هر ورځ د امیندوارۍ او زیګون اړوند د مخنیوي وړ ناروغیو له کبله مري. دبليو ایچ او په خپل یو تازه راپور کې خبرداری ورکړی چې که د مرستو په برخه کې بودیجه کمه شي نو دا شمیرې به نورې هم لوړې شي. د دې سازمان د راپور له مخې په 2023 کال کې په افغانستان کې 428 ثابت او ګرځند روغتیایي مرکزونه د بودیجې د سخت کمښت له کبله تړل شوي دي. په دې اړه تفصیل د فیروزه عزیزی په راپور کې واورئ.
د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او په افغانستان کې پر روغتیایي وضعیت د اندېښنې په څرګندولو ویني هر ورځ 24 میندې او 1.8 ماشومان د امیندوارۍ او زیګون اړوندو د مخنیوي وړ ناروغیو له امله مري. دغه سازمان د یک شنبې په ورځ د جون په 9 نیټه د راپور په خپرولو ویلي دا شمېر میندې او ماشومان د مخنیوي وړ ناروغیو او روغتیایي مرکزونو او خدماتو ته د نه لاسرسي له امله مري. دبليو ایچ او خبرداری ورکړی چې که د مرستو په برخه کې بودیجه لا کمه سي، د میندو او ماشومانو د مړینې دا شمېرې به لا لوړې سي. دغه سازمان په خپل راپور کې ویلي د 2040 او 2050 کلونو د 423 میلیونه ډالرو بودیجې ترڅنګ بیړنیو او جدي ګواښونو ته د رسیدنې لپاره د 325 میلیونو ډالرو اضافي بودیجې ته اړتیا لري. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز به په افغانستان کې د ښځو وضعیت لا پسې خراب کړي. دا په داسې حال کې ده چې په لرې پرتو ولایتونو او سیمو کې یو شمېر کورنۍ وایي کافي او په اسانه توګه روغتیایي مرکزونو او ډاکټرانو ته لاسرسی سخت دی. د هلمند ولایت د موسی کلا ولسوالۍ اوسېدونکو کی اسدالله ازادي رادیو ته وویل
دلته نه دغه د کوچنی د مریضۍ په هکله باندې، یعنی دغه د ولادت پر وخت باندې موږ د دغه مریضۍ او مشکلاتو سره د زموږ د کورنۍ غړي او زنانې او دغه سیاسري ورسره موږ یې دادې خپله هم ښه مثال او نور د زموږ دوستان شاوخوا هم درکوو چې هغوی بیچارهګان د ډېر مشکله سره مخ دي. دلته په نامه ماشي ډاکټران دي، نه یو دوا، نه یو سي هغه تداوي وشي کېږي، نه یو قابلي و ډاکټران شته سره.
بلخوا د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ یوې اوسېدونکې او د شپږو ماشومانو مور د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د 15 میاشتو ماشوم امیندواره ده او تر اوسه په اسانه ډول روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري.
بیازو شخصی کې نکون نزوټی معنی کول تا خو نشته کې نکون کې او شی هم نشته. او نور یو شی دا هم نشته رسیدم ان اوس را باندې ملان ور سره خوږي او سر مر باندې ګرځي. زما خپل کې چې څو کول کې دوه لورانی پیدا شو چې بیا څو د هسپتال کور رسیدې د ماسینه یې ځای کړو بس عمل تم مړه شو په تخ پا ما شومانی به ژوندې یو پینځه میاشتې هغه خورانه یو سنه ولې شو دو ایستا پکې هغه مړې شو.
دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان راپور لمخې په 2023 استم کال کې په افغانستان کې 428 ثابت او ګرځند روغتیایي مرکزونه د بودیجې د سخت کمښت له امله تړل شوي دي او 310 نور روغتیایي مرکزونه له مالي ستونزو سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان په خبره د روغتیایي مرکزونو تړل کېدو تر 15 کلونو کم عمره شپږ لکه ماشومانو او 240,000 د زیاتو امیندوارو او شیدو ورکوونکو میرمنو په ګډون له 3 میلیونه زیات کسان روغتیایي خدماتو ته لاسرسي بې برخې کړي دي. هڅه مو کړه د طالبانو د حکومت د امیر روغتیا وزارت د روغتیا نړیوال سازمان د راپور او د دغو عامو افغانانو د اندېښنو په اړه د تدابیرو معلومات ولرو، خو ویاندې شرافت زمان په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په افغانستان کې په دې وروستیو کې د اقتصادي ناورین، بیکاری او یو شمېر ولایتونو کې ویجاړوونکو سیلابونو له امله، د ساري ناروغیو او بېکوره کېدو له امله اکثریت ښځې او ماشومان روغتیایي خدماتو ته په اسانه لاسرسی نه لري، همدارنګه د خوړو له کمښت او خوارځواکۍ سره مخ شوي دي.
و هم اوریدل چې د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او ای په افغانستان کې د ورځې 24 میندې او 118 ماشومان د امیندوارۍ او زیږون اړوند د مخنیوي وړ ناروغیو له کبله مري. دا خورا لویه شمیره ده. په دې اړه د نور بحث لپاره په هالند کې ډیرا افغان ډاکټره محبوبه مینپال چې اوس مهال په افغانستان کې په همدې برخه کې د مرستې هڅې پیل کړې دي، د شیبه په مستقیمه اړیکه را سره ده او ترې پوښتو. میرمن مینپال، خبرونې ته ښه راغلاست. دغه ناروغۍ چې میندې او ماشومان ترې مري، دا عمده کومې ناروغۍ دي؟
ډیره مننه محترم تکل صاحب، ټولو درنو اوریدونکو ته هم د ما سلامونه. د مرګ او میر دلایل د زیږندون په وخت کې په دریو بخشو کې تقسیمولی شو. د زیږندون مخکې مرحله چې د شروع د حمل نه تر ولادت ته وخت پورې، د زیږندو په مرحله کې هغه وخت چې ماشوم په دنیا ته رسي، او دریمه بخش بعد د زیږندو نه بعد مرحله ده چې تر دریو میاشتو بعد د ماشوم د ولادت نه تقسیموي. زیاترین د مړینې دلایل دغه د زیږندو په وخت کې دي چې د هغو درې عمده دلایل یې یو د وینې ضایع کېدل دي د زیږندون په وخت کې، دوه می دی د پلاسنټا یا جوړې په عامیانه ژبه پاتې کېدل دي چې د هغو دلیل نه مور وینه ضایع کوي او فشار یې کته کېږي او د مرګ سبب کېدای شي، او درېیم می دغه د ماشوم پوزیشن یا هغه څرخه ماشوم پرهم کې کوم په کوم حالت کې پروت دی او په کوم حالت کې ولادت صورت نشي، نو هغه کېدای شي چې مثلا د ماشوم اوګه اول تولد شي او سر یې تروس تولد شوی نه وي، نو دا باعث کېدو کېږي چې دغه د رحم د مور په وجود کې حساب چیری شي، او د غو دلیل نه شدید خونریزی پیښه شي او د مور ضایع شي. دغه دلایل عمده د ولادت په وخت کې دي، او بعد ولادت نم چې دي هغه زه نس نیولی شم، خو منتاف چې لنډه ویمه مخکې د ولادت او بعد ولادت نه اکلمسی چې دغه لوړ فشار د مور دی او مور ډېر زیات پرسوب پیدا کوي او بردودی او زړه د کار نه لویږي او شکر ډېر شدید شکل لري، او بل بعضی مریضیان چې مور پیش چې ولادت نه سالمه ده منتها د حمل په وخت کې ځان ظاهری وي.
بله،
دغه عمده دلایل.
مننه میرمن مینپال، ولې د ناروغیو ته د مخنیوي وړ ناروغی ویل کیږي؟ یعنی اسانه مخنیول کېدای شي، هدف څه دی؟
د مخنیوي وړ اکثره د دغه دلایلو چې د مور د ضایع کېدو کې بله د قابل جلوګیری دي، او دا وخت امکان لري چې مور د خصوصا هغه میندې چې های ریسک دي یا خطر دي یو اختلاط د ولادت وخت کې لوړ دی، دا مور وخت یعنی د شروع د حمل نت کنټرول لاندې ونیول شي، او هغه مورانې چې په لوړ ریسک د اختلاطات لري په خپل وخت باندې یو صحي مرکز ته مراجعه وکړي او ولادت د صحي پرسونل ته نظارت لاندې صورت ونیسي. نو دغه مهم دغه دی چې مور چې ریسک لري هغه وپیژندل شي او یو مرکز صحي ته مراجعه وکړي، دغه یو مهم دلیل دی. او دوام دا دی چې په کور کې چې ولادت کیږي او کوم اختلاط واقع کیږي مور په اولین فرصت کې یو مرکز سیته ورسول شي، ولی چې آسانه جلوگیری دغه ده که مور وینه ضایع او وینه واخلي ضایع کیږي نه، یعنی د مز نه نوچي، او که مثلا فشار کته وي سیروم واخلي مور بیرته نورمال حالت راشي.
بله، تاسو هم په افغانستان کې لدې ډلو میندو سره د مرستې لپاره عملی کار پیل کړی دی، هلته تاسو فعال یاست. دا شمیر خورا زیات دی، څلرویشت میندې په یوه ورځ کې، یعنی د دې خبره په کال کې تقریبا څه کم 9000 مېرمنو ته رسیږي. هلته چې تاسو په افغانستان کې عملی کار کوئ، د خپل دغو کارونو په باب لاندې معلومات راکړئ. دا خزی وینې تاسو په خپل کلینیکونو کې علاج کوي، چیرته دوی سره مخامخ کیږي؟ د خپل تجربه لاندې لطفا راته وایي.
زه به کوشش وکم چې لاندې د موږ چې کوم کار په افغانستان کې کوتاسته توضیح کوم. د مرګ او میر د موران په افغانستان کې د اوس په آسیا کې لوړترین ارقام دي، او دا ډیره یو غټه فاجعه ده د افغانستان لپاره چې هغه ملت کې چې مور او ماشوم مسؤوله نه وي په حساب هغه د انفرد دی، یو ملت په حساب مخ په خرابۍ روان وي. د موږ یو کوچنی مؤسسه ده په نامه د مور او ماشوم د نجات مؤسسه، او د دې ابتکار او اساس د څو افغاني ډاکټرانو په هالند کې په همکاري د هالندي ډاکټرانو موږ نشي ده د 2018 کال نه، او دا موږ د غټو مؤسسات د دنیا نه یا د یو نه کوم کومک چه نخلو، ده فقط ډاکټرانو لاس په لاس شوي دي، او د موږ هدف دا دی چې موږ د هغه کلیو کې چې اصلا طبي امکانات و همکاری، خصوصا اگر مورانی چه لوار لیسک لیری به وقت بانده دا پیدا کن او کمک اس راو کن چه سیهی مرکز تایی ورسته ولیشو او چه تشه امکان ولیری دی موگ مسلکی نرسته و کور که دیست را کمک بکن.
مننه. لاند کراته وای است لطفا وخت خبرونه کم دی. په نه دولتي مؤسسو یا پام دی انجوګانی چې بولی په دې باندې په افغانستان کې په تیرو شلو مخصوصا لغنه مخکې حتی په تیرو څلوېختو کلونو کې د خلکو باور ډیر کم شوې، دلته د فساد ډیر موارد لیدل شوی دی. ستاسو کار څومره شفاف دی، او د شفافیت لپاره کوم میکانیزمونه لري نه لري؟
دقیق د موږ کار څو دلایل چې موږ خلکو ته په حساب شفافیت ښودلی شو چې د موږ مؤسسه په کومک د خپله کومک د اشخاصو بدون دیدو چې موږ کوم فنډ واخلو د یو این نه یا د دولتونه ایجاده شوې ده، د موږ کار فقط په مسلکي ساحه کې دی، او هر بل د وطن د افغانستان د داخل نه یا د خارج د افغانستان نه هر مسلکی شخص کیدای شي چې موږ سره همکاري وکړو، موږ همیشه دروازه ورته خلاصه ده، او موږ هر نفر چې وغواړي چې موږ په ټول پروژه سیستم باندې په حساب نظارت وکړو موږ هغه ته حاضر یو، او د موږ په انټرنیټي سایت باندې کې د موږ ټول پروژه مصارف امکانات مکمل موږ په حساب روپه پر روپه ټول راپوري په آنلاین باندې ټول ته آزاد خلاصي پریښولی دی.
ډیره زیاته مننه. په هالند کې ډیره افغان ډاکټره محبوبه مینپال و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
مننه تکل.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د طالبانو حکومت د افغان کډوالو د ایستلو په بدل کې غواړي نړیوال رسمیت ترلاسه کړي. دا څرګندونه د سراييفو ټایمز خبري شبکې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د ویان له قوله خبري کړې دي. د په داسې حال کې ده چې د جرمني په منهایم ښار کې د یو افغان پناه غوښتونکي لخوا د یو پولیس تر وژل کېدو وروسته د مجرمو او افراطي پناه غوښتونکو د ایستلو په اړه غوښتنو زور اخیستی. په همدې حال کې هغه افغانان چې جرمني ته یې پناه لپاره مراجعه کړې ده اوس د اخراج په اړه اندېښنه لري. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شیبه د ازادي راډیو خبریال حسیب تلاش په مستقیمه اړیکه سره دی. تلاش صاحب
سلامونه. سارایو ټایمز خبری شبکې د یک شنبه په ورځ د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې د هغو افغان کډوالو چې د جرمني امنیت ته ګواښ پېښوي د ایستلو په صورت کې د طالبانو حکومت غواړي چې په رسمیت وپېژندل شي. دغه راپور له مخې د جرمني د بهرنیو چارو د ویان د بهرنیو چارو د وزارت ویان دینیس کومټاټ د جمعې په ورځ په برلین کې په یو خبری غونډه کې ویلي چې طالبان د افغان کډوالو د هر ډول ستنېدو په بدل کې لږ تر لږه نړیوال رسمیت پیژندل غواړي. نوموړی زیاتوي چې جرمني د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني او نو ورسره همکاري کوي او د ده په وینا دغه هیواد د طالبانو سره یوازې په تخنیکي او فردي مواردو کې په اړیکه کې دی. په راپور کې دا هم راغلی چې طالبانو تر دې وړاندې هم د مجرمینو او هغو کسانو د منلو په برخه کې د همکارۍ اعلان کړی چې جرمني ته ګواښ ګڼل کیږي. په همدې حال کې د جرمني په منهایم ښار کې د یو 25 کلن افغان کډوال له لوري د یو پولیس له وژل کېدو وروسته د جرمني هیواد د ایستلو بهیر ته جدي پاملرنه شوې. پر پولیسو او څو نورو کسانو د دغه افغان کډوال برید افراطی بلل شوی دی. د جرمني حکومت د امنیتي ګواښونو له امله افغان او سوری کډوال خپلو هیوادونو ته نه دی استولی. خو د سراييفو ټایمز د راپور له مخې د جرمني صدراعظم اولاف شولز د پنجشنبه په ورځ ویلي چې غواړي افغانستان او سوریه ته مجرمینو د شړلو اجازه د مجرمینو شړلو ته اجازه ورکړي او د دې لپاره د لارو چارو په لټه کې دی. په راپور کې دا هم ویل شوی چې د روان میلادي کال له پیله تر اوسه له جرمني 6,314 پناه غوښتونکي ایستل شوي، په داسې حال کې چې د 2023 کال په همدې موده کې 3,292 پناه غوښتونکي ایستل شوي دي چې د تیرو دوو کلونو په پرتله 1.5% زیاتوالی ښیي. خو هغه افغانان چې له جرمني د پناه غوښتنه کړې او اوس له دغه هیواد څخه د ایستل کېدو له ګواښ سره مخ دي، دوی په دې اړه اندېښنه لري. په جرمني کې دوه افغان کډوالو چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نمونه په راپور کې خپاره شي. ازادي راډیو ته وویل چې جرم فردي دی، یوازې هغه کس ته باید سزا ورکړل شي چې او باید وشړل شي چې کوم جرم یې کړی وي، نه دا چې ټول افغانان دې وشړل شي. دوی وایي چې په ډېر زحمت سره جرمني ته رسیدلی دي او دا ورته ناشونی ده چې بیرته افغانستان ته وګرځي.
تر زیاته مننه د ازادي راډیو خبریال حسیب تلاش وو چې راپور یې راکو. ورځو نور موضوعاتو ته. یو شمیر نړیوال سازمانونه وایي چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو په پایله کې لږ تر لږه اویا ښوونځي او لسګونه سیمه ییز ښوونیز ټولګي په بشپړ یا قسمي ډول ویجاړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف، د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف د چلډرن او د افغانستان د ښوونې او روزنې کلستر نن په یو ګډ راپور کې ویلي دي چې د ښوونځي او ټولګي په غور، بغلان، بدخشان او فاریاب ولایتونو کې ویجاړ شوی دی. په دې ولایتونو کې یو شمیر کورنیو ازادي راډیو ته وویل چې د ښوونځیو د ودانیو د ویجاړېدو او یا هم د کورونو د ویجاړېدو له کبله د دوی ماشومان ښوونځیو ته لتلو بې برخې شوي دي. د سنا کاکړ په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د روسیو سیلابونو د ویجاړیو او تلفاتو د راپورونو په دوام یو شمیر نړیوال سازمانونه وایي چې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د مې د لسمې له سیلابونو وروسته لږ تر لږه اویا ښوونځي او لسګونه سیمه ییز ښوونیز ټولګي په بشپړ یا جزوي توګه ویجاړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف، د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان یا سیف د چلډرن او د افغانستان د ښوونې او روزنې کلسټر د یکشنبې په ورځ په یو ګډ راپور کې ویلي چې د روسیو سیلابونو له امله 45 ښوونځي او دیش خوونیس ټولګي په بغلان، بدخشان، فاریاب او تخار ولایتونو کې په بشپړ ډول ویجاړ یا زیانمن شوي دي. په راپور کې زیاته شوې چې په غور ولایت کې 25 دولتي ښوونځي ویجاړ او 24 نور ښوونځي زیانمن شوي دي، او همداشان 22 ښوونیز ټولګي ویجاړ او یو نوی نور یې زیانمن شوي دي. دغو سازمانونو ویلي دي چې د یو شمېر خیمو او تعلیمي موادو له برابرولو سره سره په دغو سیمو کې ښوونځي لا هم مرستو ته اړتیا لري. په راپور کې راغلي د زده کوونکو د زده کړو د دوام لپاره تر هر څه زیات خیمو ته اړتیا ده. یونیسف، سیف د چلدرن او د افغانستان د ښوونې او روزنې کلستر د سیمه ییزو تعلیمي ډلو د همغږي کوونکو د معلوماتو پر بنسټ ویلي چې په دې برخه کې ټول ښکېل کسان د بودیجې د محدودیت له امله د ځواب ویلو په موقعیت کې نه دي. په ورته وخت کې په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له امله زیانمنې شوې کورنۍ چې ماشومان یې ښوونځیو ته له تګ څخه پاتې دي، غواړي چې ژر تر ژره ماشومانو ته یې د زده کړو د بیا پیل لپاره زمینه برابره شي. د بغلان ولایت د مرکزي بغلان ولسوالۍ د شیخ جلال کلي اوسیدونکی میرویس او د فاریاب د المار ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالرازق ازادي راډیو ته وویل
عامل منفیات اساسات ډیر جات لمن ځتلې دي. افتاب او مسجدونه ټول تخریب شوی، خلک او ماشومان لدی بې درسي او لېغونه ډیر کړيږي، او د خلکو امید او خواهش دا ده چې دوی ته بیرته خپل مکتبونه فعال شي یا د مکتبونو لپاره خیمه ورته جوړ شي.
سیل کې اومدا مکتب کاملا
سیلابونه ښوونځي ویجاړ کړي. د داس ویلو لپاره هیڅ ځای نشته. له یوې میاشتې څخه ډیره موده وشوه چې سیلاب راغلی، نه درسونه شته او نه زده کړه. ټول زده کوونکي له زده کړو پاتې دي.
په ورته وخت کې په غور کې د یو خصوصي ښوونځي مسؤول مدیر غلام سخي سخا ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر هغه زده کوونکي چې د کورونو د ویجاړېدو له امله نورو سیمو ته کډه شوي نه دي توانېدلي چې بیرته خپلو زده کړو ته ستانه شي.
له بده مرغه موږ په دې نه یو توانېدلي. ځینې هغه زده کوونکي چې کورونه یې د سیلابونو پر لاره وو ښوونځي ته راولو، ځکه کورونه یې ویجاړ شوي او بل ځای ته کډه شوي دي. هغوی لپاره تګ راتګ ډېر ستونزمن شوی، ځکه له ښوونځي څخه په لرې واټن کې پراته دي.
د یوسف لخوا د خبرو شوو یو شمېرو له مخې په بغلان، بدخشان او غور ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له امله د ماشومانو په ګډون 350 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی، او په دغو ولایتونو کې 1800 کورونه هم ویجاړ شوي او تر 5000 ډېرې کورنۍ بې ځایه شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې 25 دقیقې بس پیلېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په غزه کې د اوربند د ټینګېدو د هڅو په ترڅ کې نن منځني ختیځ ته د سفر لړۍ پیلوي. هغه به په دې سفر کې مصر، اسرائیل، اردن او قطر ته ولاړ شي. دا سفر داسې مهال پیلېږي چې متحدو ایالاتونو پرون وویل د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه یې غوښتي دي چې د هغه پریکړه لیک مسودې ته رای ورکړي چې په غزه کې د سمدستي اوربند د ټینګېدو د پلان ملاتړ کوي. نوریاس نوري د موضوع جزئیات اوروي.
ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن له مصر او اسرائیل څخه کتنه ترسره کړي. دغه کتنه په داسې اساس وخت کې ترسره کیږي چې واشنگتن پر حماس، چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، او اسرائیل فشارونه زیات کړي تر څو دواړه لوري په غزه کې اوربند ته غاړه کیږدي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دا په اتو میاشتو کې کله چې حماس پر اسرائیل برید کړی او اسرائیل هم په ځواب کې په غزه کې پراخه جګړه پیل کړې. سیمې ته د ښاغلي بلینکن اتم سفر دی. بلینکن به قاهرې ته په سفر کې نن د هیواد له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره وګوري، او له هغې وروسته به نن اسرائیل ته هم ولاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جمعې د ورځې د بیان له مخې بلینکن به د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او دفاع له وزیر یوف ګالانت سره وګوري. په پام کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دې سفر په ترڅ کې روانه اونۍ اردن او قطر ته هم ولاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر وویل چې بلینکن به په دې سفر کې له خپلو شریکانو سره پر دې خبرې وکړي چې التیا ده یوه موافقه ترلاسه شي تر څو د ټولو یرغملو خلاصون یقیني او هم د دغې جګړې د لا پراخېدو ډاډ حاصل شي. میلر زیاته کړه چې بلینکن به پر دې ټینګار وکړي چې دا مهمه ده چې حماس د اوربند لپاره وړاندې شوې طرحه ومني. له دغه سفر سره په یو وخت د امریکا متحدو ایالاتونو پرون یکشنبه اعلان وکړ چې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا یې غوښتنه کړې چې د هغه پریکړه لیک مسودې ته رای ورکړي چې په غزه کې د سمدستي اوربند ټینګېدو د پلان ملاتړ کوي. دا خبره په ملګرو ملتونو کې د امریکا د پلاوی ویاند نت ایونز کړي خدای نه دی ویلي چې دغه پریکړه لیک پر مسودې به په امنیت شورا کې کله رایه اخیستل کیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د مې په 1.3 په غزه کې د اوربن لپاره یو طرحه اعلان کړ چې په دریو پړاوونو کې به عملي کیږي. د دغه وړاندیز له مخې به اسرائیل په بشپړ توګه په غزه کې جګړه بندوي. د حماس له لوري د ټولو برمته او د خوشي کېدو په بدل کې به د اسرائیل له زندانونو فلسطیني بندیان خوشي کیږي او په غزه کې به د بیا رغونې چارې پیلېږي. اسرائیل په غزه کې وروسته له هغې پراخه جګړه پیل کړه چې د تیر کال د اکتوبر په 1 د دې هیواد پر قلمرو د حماس ډلې د برید په نتیجه کې شاوخوا 1200 کسان ووژل شول او 2500 نور یرغمل شول. اسرائیلي ځواکونو د تیرې شنبې په ورځ په غزه کې د عملیاتو په نتیجه کې 4 تنه چې د اکتوبر له 1 راهیسې له حماس سره یرغملو آزاد کړل. په غزه کې د حماس تر کنټرول لاندې د روغتیا وزارت په خبره په دغو عملیاتو کې 204 فلسطینیان ووژل شول.